د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اورې په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاسنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې سعودي عربستان ته د حکومت د اجرا رئیس د سفر په اړه پر راپور سربیره دغه راز اوري چې سعودي عربستان غواړي په ننګرهار او کابل کې د 600 میلیون ډالرو په لګښت اسلامي پوهنتونونه او مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهم نیمه کې 219 پروګرامونه تاندې څانګې او د ښځو هم درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمل د خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه ده. ولسي جرګې یو پلاوی ترکیې ته تللی څو د اسلامي کنفرانس سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. په ننګرهار کې به 6,00,000 کوچنیانو ته د پولیو واکسین وسي. او د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندید ډونالد ټرمپ وایي که انتخابات وګټي نو د لوړې تر مراسمو مخکې به د روسیې له ولسمشر سره په کتنه غور وکړي. د هم پوره خبرونه. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بنن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دوړخیزو او سیمه ایزو مسلو خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله سعودي عربستان ته خپل سفر مهم بللی او ویلي دی چې د افغانستان او اسلامي ټولنې د هیوادونو اړیکې به ورسره پیاوړي سي. اجرایی رئیس پر ټویټر لیکلی چې په دې سفر کې د حکومت وطن وزیران او 22 تنه سوداګر ورسره ملګري دي. ریاست د حکومت د اجرایی رئیس د سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر موافقې لاسلیک سي او د افغانستان د سولې پر هڅو به هم خبرې وسي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند سوي. اجرایی رئیس پر ټویټر لیکلی چې د جمعې په ورځ بیرته کابل ته ستنېږي. په دې اړه جزئیات به هم د خبرونه کې. د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی د اسلامي کنفرانس سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی دی. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی مشري د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی کوي.
کنفرانس
است از کشورهای اسلامی راجی به دا اسلامی هیوادونو کنفرانس چې د پارلماني چارو په اړه خبرې پکښې کېږي. د لس هیوادونو اوربلل سوی او په ځنګړو کمیټو کې پر ځینو قوانینو خبرې پکښې وسی. ترکیه د اسلامی هیوادونو د کنفرانس مشري کوي نو له دې امله غونډه دلته جوړیږي. د شغلی جیهون په وینا د ولسی جرګې رئیس ورسره پلاوی به د ترکیې له ولسمشر صدر اعظم او یو شمیر نورو لوړ رتبه چارواکو سره هم وګوري. په ننګرهار کې به لشتر لږه 6,00,000 کوچنیانو ته چې تر 5 کلونو کم عمر لري د ګوزن یا پولیو ضد واکسین وسي. په ننګرهار کې د پولیو یا ماشومانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل سو چې نن به هم دوام وکړي. په دې ولایت کې د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي چې په ټول ختیځو کې به 1,350,000 کوچنیان د پولیو پر ضد واکسین سي. د ننګرهار ولایت خبرپاڼه وایي روغتیایي مسؤلینو له ولسي خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په پروان کې د واده د خوشحالۍ په ډزو کې یو تن وژل سوی او یو بل ټپي دی. د پروان د امنیت قومندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر عبدالصمد زلمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه 10 بجې د پروان په مرکز عبدیبای سیمه کې سوې ده. نوموړی وایي په د دې پیښې په خاطر پولیسو څېړنې پیل کړي او دغه ورځ د پروان د ملکي روغتون مسؤلین هم د ټپي کس حالت د ډاډ وړ یادوي. د امریکا د ولسمشرې لپاره جمهوری غوښتونکی کاندید ډونالد ټرمپ وایي که انتخابات وګټي په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې له پر ځای کولو مخکې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه غور وکړي. د ټرمپ دغه څرګندونې چې پرون یې یوې راډیو ته کړې د روسیې له ولسمشر سره چې حکومت یې د امریکا په انتخابات کې په مداخلې تورن دی د هغه تړاو ته پاملرنه زیاتوي. ترامپ مخکې ویلي وه چې د پوتین ستای او د واشنگټن او مسکو په اړیکو کې په رامنځته سوي خطرناک کړکیچ خواشینی دی. ترامپ ویل ستونزه دا ده چې پوتین اوباما ته هیڅ درناوی نه لري او دغې مسلې په حقیقت کې دلته یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی. ترامپ زیاته کړه که دی د نومبر د 8 نیټې انتخابات وګټي د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو مخکې شایي له پوتین سره وګوري او له روسیې سره غونډه وکړي. د پرته له دې چې شواهد وښیي ټینګار وکړ چې د امریکا د انتخاباتو د سیستم شفافیت له سخت ګواښ سره مخامخ دی. ښاغلی ترامپ هغه خبرداری دغه راز خبرداري ورکړ چې د متخصصینو له ډاډ سره سره شاید د رای په مرکزونو کې درغلی وسی. په عین حال کې د هغه رقیبې ډیموکرات کاندید هیلری کلنټن خپل انتخاباتي کمپاین ته شدت ورکړی دی. اخود امریکا د استازو د جرګې د اقلیتونو مشر نانسی پلوسی او په سنا کې د اقلیتونو مشر د دیموکرات سناتور هری ریټ پر خپلو جمهوری غوښتونکو همکارانو ژغ وکړ چې په منصفانه ډول د جمهوری ریاست د ټاکنو د ترسره کېدو ډاډ ورکړي. دیموکراتانو دا مسله تر هغې وروسته راپورته کړه چې د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ په ټاکنو کې د درغلیو ادعا وکړه. ریټ او پلوسی د استازو د جرګې پر مشر پاول راین او په سنا کې د اکثریت پر مشر میچ مکونل چې دواړه د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي دي تور پورې کړی چې د ډونالډ ټرمپ له ادعاو سره همکاري کړې او د هغه پر ضد دریځ نه دی غوره کړی. د راین ویاند پرون په دې اړه په خبر پاڼه کې ویل چې د استازو جرګې مشر د راروانو ټاکنو د مسؤلیت په اړه بشپړ ډاډ لري، خو د مکانل له لوري لا په دې اړه نظر نه دی څرګند سوی. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازی وایي چې 22 ساعته اوربند به چې د جګړې ټولو شکیلو خواوو پرې موافقه کړې په دې هیواد کې نافذ سي. اسماعیل ولد شیخ احمد ویل دغه اوربند به نن په سیمه ییز وخت له نیمې شپې نافذ سي او په ټینګېدو سره به بشري مرستې د هیواد دغو مرکزونو ته ورسول سي چې خلک ورته سخته اړتیا لري. د یمن په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل سوي حکومت لوړپوړو چارواکو ویلي چې د دې امکان شته چې دغه اوربند له دې زیات وغځول سي. په داسې حال کې چې کورت پیشمرګه او عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جیټ الوتکو په ملتیا له اسلامي دولت ډلې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي، کورت قمندانان په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي. کورت ځواکونو د دوشنبې په ورځ ویل چې 200 کیلومتره مربع ساحه یې نیولې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالې په شا کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک د دوشنبې په ورځ په پینټاګون کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه ویل
thousands of innocent Iraqis from ISIS.
دوی وایي دغه جګړه د اسلامي دولت سختریز ډلې له واکمنۍ ده په سلګونو زره بې ګناه عراقیانو د آزادولو لپاره ده. دغه جګړه د زرګونو عراقي پوځي پرسونل د تروریزم ضد ځواکونو او فدرالي پولیسو په ګډون د عراقي کورنیو لخوا مخته وړل کیږي. کورت پیشمرګه او سنی قبایلي ځواکونه هم په دغه جګړه کې مهمه ونډه لري. موصل چې د عراق دوهم ستر ښار دی په 2014 کال کې د اسلامي دولت ډلې نیولی دی. او روسي خبر دا چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سوریې په حلب ښار کې پر ملکي وګړو د روسي هوایي حمله په شدت وغندلې. د دې اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې د حمله جنگي جنایت ګڼل کېدلی سي. دغه وزیرانو ټینګار وکړ چې د بشار الاسد رژیم او متحدانو یې په ځانګړي ډول روسي په حلب کې هوایي حملو ته په بېساري ډول زور ورکړی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که غواړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ودانه خبرونه کې اوري چې د حکومت د اجرایی رئیس مرستیال ویان وایي چې عبدالله ته سعودي عربستان چارواکو ډاډ ورکړی چې په هغه هیواد کې به د میشتو افغان کارګرانو د ستونزو غم خوري. دغه راز سعودي عربستان په افغانستان کې 2.9 یو اسلامي مرکز جوړوي. د ننګرهار د ولایت ویان په دې اړه وایي
اوس مهال تقریبا یوه اندازه بودجه ورته ځانګړې شوې ده او هغه امنیتي تدابیرو حل کېدو وروسته اوس مهال د احاطې چارې پیل کېږي.
تخار ته له کندوز له جګړو څخه د کډه شوو کسانو د ژوند له حاله مو خبرو. د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو او په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې په کراچۍ کې د شیعهګانو پر یوه زیارت په شوي برید کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تاندې څانګې او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي 2:19 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله به نن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسئلو خبرو ته دوام ورکړي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل شیب مخکې ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله ریاست له رسیدو سره سم تېره شپه د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل او په دې هیواد کې د افغان کارګرو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. دغه راز فیصل وویل چې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر عبدالله ته ډاډ ورکړ چې په دې هیواد کې به د افغان کارګرو ستونزې هوارې کړي.
رئیس اجرایی کشور از اینا خواستن که پاسپورت های کارگران افغان که به پاسپورت های پاکستانی وارد عربستان شدن و تبدیل شود به پاسپورت های افغانی و همچنان جواز کار برای کارگران افغان در عربستان داده شود. اینا به این سوالشان به این درخواستشان پاسخ مثبت ارائه کردند.
سعودی عربستان ته په زرګونو افغان کارګران په پاکستانی پاسپورتونو هغه هیواد تللی چې د اسناد ستونزې تر اوسه نه ده هواره شوې. ښاغلی فیصل دغه راز وویل چې ښاغلی عبدالله به نن د سعودي عربستان د دفاع له وزیر او دغه راز د سعودي له پاچا سره هم خبرې وکړي. اجرایه رئیس دغه راز له سفر مخکې په ټویټر لیکلی و چې په دې سفر کې له ده سره اووه وزیران او دوه ویشتنه سوداګر هم ملګری دي چې له سعودي عربستان د چارواکو سره به پر یو لړ مهمو مسایلو پر خبرو سربیره دغه راز یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړي. ښاغلی فیصل د عبدالله د نن ورځې د لیدنو کتنو په اړه وویل
قرار است رئیس اجرایی کشور امروز در پالی ملاقات به خادم حرمین الشریفین شاه عربستان سعودی با وزیر دفاع آن کشور وزیر معرف کشور ملاقات های داشته باشد. بعد از رسیدنشان به ریاض دیشب رئیس اجرایی به ولیعهد و نایب اول شورای وزیران و وزیر داخلی کشور شاه عربستان سعودی ملاقات داشت. در باره مسائل مربوط به کارگران افغان مقیم عربستان سعودی صحبت های داشت. همچنان در باره مبارزه بیشتر بزه توریزم با هم صحبت کردن.
د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل چې وای عبدالله به نن د سعودي عربستان له پاچا د معارف د پاچا سره پر کتنه سربیره دغه راز د معارف له وزیر او یو شمېر نورو وزیرانو سره وګوري او پر یو لړ مهم موضوعاتو به ورسره خبرې وکړي. اجرایه رئیس عبدالله د جمعې په ورځ دغه سفر پای ته رسوي. سعودي عربستان ته د حکومت د اجرایه رئیس سفر په داسې حال کې کیږي چې سعودي عربستان غواړي په ننګرهار او کابل کې د 600 میلیون ډالرو په لګښت اسلامي پوهنتونونه او مرکزونه جوړ کړي. د چارو ځینو کتونکي وایي چې د سعودي عربستان دا اقدام ښایي د ایران او سعودي عربستان سیالي وپاروي. ایران له مخکې څخه په افغانستان کې د مذهبي او کلتوري نفوذ د پراخولو لپاره هڅې پیل کړي دي. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
سعودی عربستان په ننګرهار او کابل کې د شاوخوا 600 میلیون ډالر په لګښت اسلامي پوهنتونونه جوړوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه پوهنتون لپاره په غازی امان الله خان شارګوټي کې 100 هکتار ځمکه ځانګړې کړې ده. په دغه پوهنتون کې به د لیسانس، ماستری او دکتورا دورې شاملې وي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي د دغه پوهنتون د کار د پیلېدو چارې وروستي پړاو ته رسیدلې دي.
اوس مهال تقریبا یو اندازه بودیجه ورته ځانګړی شوی ده او امنیتي تدابیرو حل کېدو وروسته اوس مهال د احاطې چارې پیل کیږي او له هغه وروسته به کله چې احاطه جوړ شي له هغه وروسته به د اسلامي پوهنتون د ودانۍ او هغه ملحقات چې په دې کې برابرېږي د هغې د جوړولو چارې بیا وروسته پیلېږي.
ټاکل شوی ده چې د نورو هیوادونو محصلان به هم په دغه پوهنتون کې لوړې زده کړې کولی شي. سعودي عربستان همداراز په کابل کې د 100 میلیون ډالرو په لګښت اسلامي تحقیقاتو مرکز او یو ستر جومات جوړوي. تر دې وړاندې ایران په کابل کې د 12 میلیون ډالرو په لګښت د خاتم النبیین په نوم د مذهبي زده کړو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. ایران او سعودي عربستان د نړۍ په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې مذهبي او سیاسي اختلافات لري. له همدې کبله د چارو ځینې کتونکي په افغانستان کې د دغو هیوادونو له لوري د اسلامي مرکزونو جوړېدا د دوی له خپل منځي سیالیو سره بې ارتباطه نه بولي. د چارو نظر خاوند اجمل هوډمن وایي که د افغانستان حکومت دا مرکزونه سم اداره کړي شاید د ایران او سعودي عربستان سیالۍ د هیواد په ګټه تمام شي.
خپله محض دا خبر یو ښه خبر دی د افغانستان دپاره، اما دا اندېښنې چې افغانستان د لویو او منځنیو قدرتونو د سیالۍ په ډګر باندې اوښتی دی دا متاسفانه دا یو واقعیت دی. مخصوصا هغه څه چې ویل کېږي چې د ایران او د سعودي عربستان بهر غواړي چې افغانستان کې هم د خپلې مذهبي حوزې په توګه باندې افغانستان مطرح کړي او خپل رقابتونه دلته وکړي، هغه خپل نیابتي کوم اختلافات یا جنګونه چې دي هغه په دې ځای کې وکړي، موږ دا کولی شو له دغو مرستو نه استفاده وکړو. اوس که موږ مقایسه کړو له دې نه چې دوه هیوادونه دلته دوه مخالفو وسلوالو ډلو ته وسلې ورکوي، جنګ پې کوي، دا څه حالت دی چې مثلا دوه مخالف هیوادونه راځي د پانتونونو یا د جوماتونو یا د مدارسو یا د تحقیقاتي مرکزونو په جوړولو
د سعودي عربستان حکومت د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې د کابل پر مرنجان غونډې د وستر په هنتونه او جماعت د جوړولو قرارداد له یوې سعودي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. ټاکل شوی دی چې سعودي عربستان په دې پروژه $100 میلیون ولګوي. په عین وخت کې داسې اندېښنې هم مطرح شوي چې شایي په دغو تعلیمي مرکزونو کې افراطیان وروزل شي او د افغانستان ستونزې لا ډېرې شي. شغله هوډمنوي باید دغه په هنتونونو نصاب او تدریسي مواد افغانستان د حکومت له لوري غوړه شي څو په هنتونونو کې افراطي عناصر ونه روزل شي.
افغانستان دولت مثلا دغه په هنتون د نصاب په برخه کې دوی باید خپل نظر ولري، نظر د تجربو ته منګه د افراطیت قرباني یو د دې په هنتون د مدیریت او د منیجمنت خبره ده چې افغانستان دولت باید په دې کاملا تسلط ولري، نظر د اندېښنو ته خلک لري چې دغه ډول مرکزونه د دې سبب شوي دي یا سبب به شي چې افراطیت په افغانستان کې لا هم وده وکړي. د دې اندېښنو د لرې کولو په خاطر د افغانستان دولت باید په خپلو داخلي اصلاحاتو باندې باید کار وکړي تر څو وسي کولی چې بیرونی مرستې په داسې یو شکل اداره کړي چې هغه د افغانستان په نفع تمام شي.
په کابل کې د سعودي عربستان سفیر عبدالرحمن الغاصب وایي سعودي عربستان د تروریزم او افراطیت سخت مخالف دی او تل یې له تروریزم او افراطیت سره مبارزه کړې ده. ده هم در اصول یوازې هغه محصلان به په پوهنتون کې جذب شي چې افراطی افکار نه لري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او سم کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. رحمت الله افغان دیو شمیر ورسپانو او دغه راز خبرونه پانه اړولې دي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو له جنو هیوادونو سره د وسلوالو طالبانو د نویو اړیکو او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورسپانې لیکلي وسلوالو طالبانو د ایران او منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره ځانګړي استازي ټاکلي. ورسپانې د سیاسي چارو د کارپو جاوید غفور له قوله لیکلي په افغانستان کې د داعش له ویرې نه یوازې طالبان بلکې یاد هیوادونه هم له طالبانو سره اړیکې پیاوړې کوي او غواړي چې دوی د داعش او امریکا پر ضد وکاروي. همدې ورسپانې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې آیا لوبه بدلیدونکې ده؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکا باید په افغانستان کې د خپل نظامي شتون او د داعش د حضور په اړه وضاحت ورکړي او په دې برخه کې د ایران او روسیې ملاتړ هم ترلاسه کړي. د لیکوال پان کدا سونه شي ممکن له طالبانو د بهرنیانو پټ ملاتړ تر دې هم ډیر سي او بدبختانه د دغو ټولو ضربه به یوازې افغانان ګوري او بس. د سرنوشت په سرمقاله کې راغلي له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د روسیې او ایران اړیکې مخامخ د داعش له فعالیت سره تړلې خبره ده. د سرمقالې د لیکوال په باور که په داعش او وسلوالو طالبانو بهرنیان پانګونه کوي دا د دې معنا ده چې په افغانستان کې د پردیو جګړه یو بل پړاو ته داخليږي او درد به افغانان حس کوي. د ملي ارمان ورسپانې د سرمقالې نوماندې که جګړه ختم نه کړو موږ به جګړه ختم کړي. بلخوا کابل چاپ یو شمیر نورو ورسپانو بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. اصلاح ورځپاڼې لیکلي، له شک پرته که د یو هیواد اوسیدونکي او د مطبوعاتو کارکوونکي اطلاعاتو ته لاسرسی ونه لري، احتمال لري چې د هیواد مشران به له خپلو صلاحیتونو او موقف څخه ناوړه استفاده وکړي. د لیکوال په باور په یو ولسواک نظام کې د ادارو کارکوونکي باید د خلکو پر وړاندې ځواب ورکوونکي وي. د انیس ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې، اطلاعاتو ته لاسرسی په حقیقت کې هغه وسیله ده چې په یو ډیموکراتیک نظام کې شفافیت رامنځته کوي او د فساد جرړې باسي. د هیواد ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، خلکو ته په خپل وخت د معلوماتو ورکول د حکومت ستره غوښتنه ده. د هیواد د سرمقاله لیکوال رسنیو ته هم سپارښتنه کوي چې له خلکو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې له نظام سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو اوري د سهار 10:40 دی. په سلګونو هغه کورنۍ چې د کندوز د جګړې څخه تخار ولایت ته کډه شوي وای، د بمباریو او ران شوو کورونو له کبله نشي کولی چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د دغو بې ځایه شوو کورنیو یو شمېر غړي وای له همدې کبله حتی یو شمېر ماشومان هم په رواني ناروغیو اخته شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ماشومانو درملنه دی وکړي او دوی ته د هم په تخار ولایت کې سرپناوی جوړې کړي. سباون کاکړ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د تخار والی وای چې په خوندوس کې د وروستیو جګړو له امله څه کم 3000 کورنۍ تخار ولایت ته کډه شوي چې حکومتي چارواکي تر دې دمه نه دي توانېدلي چې دغو خلکو ته یو سرپناه جوړ کړي. که څه هم اوس مهال په خوندوس کې امنیتي وضعیت ښه شوی او یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته تللي دي، خو په ورته وخت کې داسې کورنۍ هم شته چې نه غواړي بیرته کندوز ته ستنې شي. رحیمه هغه میرمن ده چې د کندوز څخه د تیښت پر وخت حامله وه. دا وایي چې ماشومان یې په جګړه کې شوق لیدلی او کندوز ته له تګ څخه ډارېږي، او په خبره یې چې اوس هم باوري نه ده چې کندوز ولایت به بیا د وسلوال طالبانو لاسته ونه لویږي.
دلته چې راغلو په کورنۍ کې مو یو ماشوم پیدا شو، د تخار په روغتون کې یو. تر دې دمه زمونږ کندوز امن نشو او دا اوس لپاره کندوز ته نشو تلی.
د کندوز ښار یو شمېر سیمې دوه اونۍ مخکې د دوهم ځل لپاره د وسلوال طالبانو لاسته ولوېدې. یو کال مخکې هم وسلوال طالبانو یوه لنډه موده کندوز ښار نیولی و. محلي چارواکي وایي چې طالبانو دا وعده د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي او له همدې کبله د دغه ښار اوسیدونکي ډېر زیانمن شوي دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي عبدالرحیم چې اوس مهال په تخار کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې کور یې د کندوز په جګړه کې وران شو، نو ځکه بیرته کندوز ته نه ځي. مطمئن نیم چې دوباره هلته ولاړ شم او زندگی وکړم، او کوم مسؤلیت هم موجود نه دی. نو له همدې کبله چې کندوز سکوت شو، دوهم ورځ مې وکړای شول چې خپل ځان راوباسم. په ورته وخت کې د تخار والی یاسین زیاوای 240 هغو کورنیو لپاره چې روغتیایي ستونزې لري سرپناوی برابره شوې دي. د ښاغلي زیا په خبره ټاکل شوې چې مرستندوی موسی او سیمه ییز حکومت له دغو کورنیو سره نور مرستې هم وکړي. هغه کورنۍ چې له روغتیایي پلوه ضرر لیدلی او ناعلاج ناروغي لري او یا د ولادت په حالت کې دي، شمېر یې 240 ته رسېږي چې موږ هرې کورنۍ ته لږ تر لږه یوه کوټه ورکړې ده. ځینې کورونه مو په کرایه نیولي او ځینې نورې کورنۍ د ولایت په مېلمستون او یا نورو حکومتي بنسټونو کې ځای پر ځای شوي دي.
و بعض دیگهشان به طور رایگان در اختیار ما قرار دادن.
دا به دست حال کده چی ده کندوز سیمویز و چارواک ویلی و چی امنیتی وزد پا ده شهر کشه شوی او ده کندوز والی لبیزایشو کورنوی سا غشتی و چی برت خپل کورون تا راشی. خود ده بیزایشو کورنوی یو شمیرغری یو زلبیا پا ده ولایت که ده امنیتی وزد لخرابی دو چخه پا ویره کدی. سباون کاکر، ازادی رادیو کابل.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتری.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو واوریده. د د هند راجستان ایالت په مرکز جایپور کې د ادبیاتو فستیوال پای ته ورسېد. دغه فستیوال یا جشن چې هر کال د سارک د غړو هیوادونو په ګډون جوړیږي، د هیوادونو فرهنګي او ادبي لوړ پوړي پلاوي پکې ګډون کوي. افغانستان هم د سارک د ټولنې غړی دی. سهیلا حسرت نظیمی نور جزئیات وړاندې کوي.
د سارک د غړو هیوادونو د پلاویو په ګډون د صوفی په فستیوال کې د افغانستان ادبي او فرهنګي پلاوی ښه وځلید. دغه فستیوال چې د ادبي مقالو په لوستلو او په اجمیر شریف کې د سندرو په اجرا سره ونمانځل شو، د هند د راجستان په مرکز د جیپور په ښار کې جوړ شوی و. د افغانستان د لیکوال او شاعرانو له ډلې څخه چې د افغان لوړپوړي پلاوی غړي وو، ښاغلی غفور لیوال په دې فستیوال کې د افغانستان ګډون په زړه پورې و ارزاوه. د دې فستیوال په باب د معلوماتو په اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
سارک د غړو هیوادونو د ادبیاتو کلنی فستیوال هر کال سارک د ادبیاتو د واسطې لخوا نه جوړیږي په هندوستان کې، ځکه چې د دې ادارې مرکز په هندوستان کې. د دوی کلنی دوه غونډې لري، یوه ته د سارک د ادبیاتو فستیوال وایي او بل ته د سارک د هیوادونو د عرفاني ادبیاتو یا د صوفي فستیوال وایي. دغه فستیوال سږکال هندوستان هیواد راجستان ایالت په جیپور ښار کې جوړ شوی و، چې د سارک د غړو هیوادونو ډېر رتبه هیئتونه د ادبي او فرهنګي کړه څخه ورته راغلي وو. مشهور لیکوال، مشهور شاعران، تصوف پوهان، د عرفاني ادبیاتو متخصصین ورته راغلي.
لیکوال او شاعر ښاغلي نجیب منلی هم د هیوادونو ترمنځ د دغه فستیوال د اهمیت په باب وویل چې دا ډول فستیوالونه د هیوادونو ترمنځ د فرهنګي لاسته راوړنو د راکړې ورکړې په برخه کې اهم رول لوبولی شي. د موبایل
دا سارک اړوند سازمانونو کې د سارک د هیوادونو د ادبیاتو او لیکوالو د فاونډیشن په نامه باندې یو بنسټ دی چې مرکز په ډیلی کې دی او د هند په ابتکار جوړ شوی. تقریبا څو کاله کېږي چې دوی منظم فعالیتونه لري. نو د سرفرانس د دغه بنسټ په ابتکار جوړ شوی دی همېشه په هندوستان کې کېږي. په هندوستان په بېلابېلو ښارونو کې په کال کې دوه وارې
د فستیوال یو برخه د اجمیر شریف په زیارت کې د صوفیانه او عرفانی سندرو اجرا و چې اوس په یو فرهنګ بدله شوې ده.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
د فرانسې په شمال کې غیر قانوني مهاجرینو له کمپ چې ځنګل یادیږي څلوېښت تن کې ځوانان پرون بریتانیا ته ورسېدل. په دې کمپ کې په زرګونو کډوال دېره دي. د هغه کډوال چې غواړي د فرانسې او د لندن ترمنځ د کانال له لارې ځان بریتانیا ته ورسوي، پکې په سلګونو افغانان هم په دې کمپ کې وو. سفرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
د رپورټونو په حواله هغه څوارلس تنکي ځوانان چې پرون بریتانیا ته رسیدلي تر اوولسو کلونو کم عمر لري. دوی به په بریتانیا کې د هغوی دوستانو او د کورنیو غړو ته وسپارل شي. دا تنکي ځوانان پرون د لندن په جنوب کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت ته ورسېدل. د بریتانیا حکومت د مرستندویو ټولنو، مذهبي مشرانو او د فرانسې د چارواکو د فشار له امله تیاری څرګنده کړې چې ګڼ شمېر تنکیو ځوانانو ته چې د فرانسې په کلیس ښار کې د ځنګل لکم په ورزي پناه ورکړي. د رپورټونو په حواله د بریتانیا حکومت شمنه کړي چې د نورو دریو زرو تنکیو ځوانانو د منلو توان لري. دا هغه کسان دي چې د فرانسې په کلیس ښار کې د ځنګل په نوم کمپ کې به سرپرسته پراته دي او بریتانیا به د ورتک اجازه ورکړي. یو بریتانوي وګړي اسف خان پرون اسوسییټډ پرس ته وویل چې چارلس کلن ورور یې په هغو کسانو کې دی چې شپږ میاشتې د ځنګل په نوم دغه کمپ کې تیرې کړي او له هغه ځایه بریتانیا ته رسېدلی. اسف خان ویلي چې ورور یې له فرانسې تر بریتانیا سخت سفر کړی دی، خو هغه په دې چې بلاخره ورور یې ورسره یو ځای شوی خوشحالي څرګنده کړې ده، ځکه د اسف خان په وینا ډېر مهاجر په ځنګل کمپ کې د خرابو شرایطو له امله حتی مړه شوي دي. په بریتانیا کې د بشري مرستو د یوې ادارې ماموري بیث ګارډنر سمیث رویټرز خبري اژانس ته ویلي
لشت لجه زر تنه بی سرپرست ماشومان لهم پا کلیس شار که ده زنگل پا کم که پاتی دی چه ده جوان شرایطی دیر سخت دی زکر ده فرانسی چارواکی غواری چه داخل کم پوتردی دا کم شای پراتون که یوه اونی که و ترلسی دا چه یوش مرتنکی زوانان دل تره رسیدلی شای خبره ده خدا یک کچنه گام ده مجده کورنی چار وزارت لدی کار خوشحاله یو چه دو غوتنکی زوانانو تایه دل تده پاده که دو اجازه ورکلا خدا کار باید پراتون که اونیو که تکرار سی چو مش خپل تعهد پر ځای کړی وي بریتانیا د دې لپاره چې له جغرافیایي پلوه له نورې اروپا جلا د اوبو په منځ کې پرته ده په وروستیو دوو کلونو کې په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو له بحرانه تر ډېره حده څنډې ته پاتې سوې ده خو هغه کسان چې په انګریزي ژبه خبرې کولای سي او د پیسو ګټلو په لټه کې دي تر ډېره حده بریتانیا ته د رسېدو هڅې کوي هغه زرګونو غیر قانوني مهاجر چې غواړي بریتانیا ته ولاړ سي په وروستیو کلونو کې فرانسې ته تللي او د دغه هېواد په کلیس ښار کې د ځنګل په کمپ کې اچول شوي دي فرانسا او بریتانیا په 50 کیلومتره تونل چې تر اوبو لاندې جوړ شوی سره نښلول سوی دی د فرانسې حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې د نوي میلادي کال تر رسیدو د کلیس ښار د ځنګل کم بندوي له دې امله داسې ګڼل کېږي چې له شپږو تر لسو زرو غیر قانوني مهاجر چې لږ تر لږه 1400 تنکي ځوانان هم پکې دي بل ځای ته ولېږدول سي دا هغه تنکي ځوانان دي چې له میندو او پلرونو پرته دغه ځای ته رسیدلي دي
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خو اوس قاسم سلام هلته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار د څلورمې حوزې په مربوطاتو کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکي وګړی ټپي سوی دی دا چاودنه څو شېبې مخکې د تایمنی د پروژې په سیمه کې وسوه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنند سعودي عربستان له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړې د ولسي جرګې او پلاوی د اسلامي کنفرانس سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی په ننګرهار کې به لږ تر لږه شپږ لکه کوچنیان ته چې تر 50 کلونو کم عمر لري د ګوزن یا پولیو ضد واکسین وسی د امریکا د ولسمشرۍ لپاره جمهوري غوښتونکی کاندید ډونالد ټرمپ وایي که انتخابات وګټي په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړي له پر ځای کولو مخکې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه غور وکړي د امریکا د اساسو د جرګې د اقلیتونو مشر نانسی پلوسی او په سنا کې د اقلیتونو مشر دیموکرات سناتور هری ریډ پر خپلو جمهوري غوښتونکو همکارانو ږغ وکړ چې په منصفانه ډول د جمهوري ریاست د ټاکنو د ترسره کېدو ډاډ ورکړي د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې 22 ساعته اوربند به چې د جګړې ټولو شکلو خوا پرې موافقه کړې په دې هېواد کې نافذ سي په داسې حال کې چې کورت پیشمرګه او عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ الوتکو په ملتیا له اسلامي دولت ډلې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي کورت قومندانان په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د سوریې په حلب ښار کې پر ملکي وګړو د روسیې هوایي حملې په شدت وغندلې او د روسیې پوځ د سوریې په محاصره شوي حلب ښار کې د 2 ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړی خو متحده ایالاتونو دغه اقدام خندلی او غیر ډیر نه وخت بللی دی
له قسم سلام الله مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوره ورک غوړی خبرونه په بشپړه توګه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام وړاندې دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ درته خپرو خو له دې مخکې دوه راپورونه رااخلو سیمه ییز راپورونه دي په کراچۍ کې د شهیدانو پر یو زیارت په برید کې یو ماشوم وژل شو او د ښځو ماشومانو په ګډون ویل کېږي اتلس نور پکې ټپیان شوي دي امنیتي چارواکي وایي چې برید د محرم په مناسبت د ښځو پر یو مجلس شوی دی د کراچۍ د روغتیایي چارواکو بیا ویلي چې د دریو ټپیانو حالت نازک دی نور تفصیل د زبی مومن پر راپور کې اوري
د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د شیاګانو پر یوې ممبرګه بمې برید شوی چې ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده د کراچی ښار امنیتی چارواکي وایي چې دا پیښه د دوشنبه پر ورځ ناوخته د ښار د لیاقت آباد په اف سي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې نامعلوم موټر سایکل سپرو ترهګرو پر یوې ممبرګه لاسي بم وغورځاوه او وتښتېدل. د چارواکو په خبره په دغه برید کې یو ماشوم وژل شوی او دا تو میرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان ټپیان شوي چې د کراچۍ عباسي شهید روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د یادګار امنیتي چارواکي وایي چې د برید پر مهال په ممبرګه کې د محرم د میاشتې په مناسبت د ښځو مجلس روان و چې لسګونو ښځو او ماشومانو پکې ګډون درلود. د پیښې یوې عیني شاهدې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه برید کې ډېر زیان ښځو او ماشومان ته اوښتی دی.
زموږ
مجلس ختم شوی و، موږ نظر ویشه، ځینې ښځې او ماشومان له امامبر ته وتلي وې او ځینې دننه وې چې د یو دم یوه زوروره چاودنه وشوه. کله چې موږ بهر راغلو نو ښځې او ماشومان په وینه کې لت پت پراته وو او یو افرا تفری جوړه شوې وه. د کراچۍ د عباسي شهید روغتون یو ډاکټر چې د امام برګا د بمې برید ټپیان ورته وړل شوي رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په ټپیانو کې درې روغتیایي حالت مرګونی دی چې له امله یې ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم وسله وال ترهګر پر امام برګا تر بمې برید وروسته له سیمې وتښتېدل چې له امله یې شیعګانو د امام برګا مخې ته احتجاج وکړ، خو پولیس او نور امنیتي ځواکونه سیمې ته تر رسېدو وروسته سیمه محاصره کړه او احتجاج کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې د پېښې عملین به ژر ونیسي. کراچۍ د پاکستان د سند صوبې مرکز او د دې هېواد تر ټولو ستر تجارتي ښار دی چې په دې وروستیو کې پکې پولیسو او رینجر ځواکونو ترهګرو، قلنګ اخیستونکو او انسان تښتونکو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه او نورو چارواکو په کراچۍ ښار کې پر امام برګه بمې برید غندلې او اړوند ادارو ته د تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې په پاکستان په ځانګړې توګه د دې هېواد په سند صوبه کې هر کال د مذهبي تاوتریخوالي پیښې او د شیعګانو پر امام برګاګانو بمې چاودنې او بریدونه کېږي چې ګڼو شیعګانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي.
په ایران کې محافظه کارانو پرون د لومړي ځل لپاره یو ویډیو خپره کړې چې پکې یو ایرانی ول اصل امریکایي سوداګر ښکاري چې یو کال مخکې په ایران کې نیول شوی و. ایران مخکې هم له امریکا سره د ایرانی ول اصل امریکایانو په اړه موافقه کړې چې د موافقو له مخې امریکا ورته پیسې هم ورکړي او د بندیانو د راخوشي کولو په بدل کې د یو شمېر ایرانیانو پر ضد قضیه هم لمنځه وړي دي. نور تفصیل د ملالای بشیر پر راپورټ کې.
په ایران کې محافظه کارانو د دوشنبه په ورځ یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د لومړي ځل لپاره ایرانی ول اصل امریکایي تجار ښکاري چې یو کال مخکې نیول شوی و. دا ویډیو چې یو دقیقه اوږده ده، سیامک نمازی ښکاروي او پر ویډیو باندې دراماتیک موسیقي هم ثبت شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا ویډیو د ایران او امریکا د وروستیو ترنګلو اړیکو روښانه کوونکې بللې ده. دا ویډیو په داسې حال کې خپره شوې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو په لیکو کې محافظه کاران دوه تابعیت لرونکي په نقشه کوي او د منځدریځي ولسمشر حسن روحانی د ادارې په منځګړی توپ لاسلیک شوی اټومي موافقه وروسته هر هغه څوک په نقشه کېږي چې له لویدیځ سره اړیکې لري. په دغه ویډیو کې پر امریکایي الوتکو سربیره یوه ایرانی بی پیلوټ الوتکه هم ښکاري او همداراز هغه امریکایي ماڼوګان ښکاري چې په ایران کې د لنډې مودې لپاره په جنوري میاشت کې نیول شوي وو. په دغه ویډیو کې د نمازی امریکایي پاسپورت، د متحده عرب اماراتو پیژند پاڼه او په یو کانفرنس خونه کې د هغه عکسونه ښکاروي چې لاسونه یې په هوا کې پورته کړي دي. د ویډیو په پای کې د کالیفورنیا ایالت استازي اډ رویس عکسونه ښکاري چې د بهرنیو چارو کمیټې مشري کوي. ویډیو د رویس له یو بیان یادونه کوي چې پکښې ویل شوي د نمازی توقیف امریکا ته سپکاوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې رایس په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا څرګنده نه ده چې ولې محافظه کارانو دا ویډیو خپره کړه. دا ویډیو د دوشنبه په ورځ د ایران د دولتي میزان قضایي خبري اژانس لخوا خپره شوې ده، خو دا په داسې حال کې خپره شوې چې نمازی چې مخکې د ایران او امریکا ترمنځ د شو اړیکو ملاتړ کاوه په ایران کې له یو کال راهیسې بندې دی. نمازی د باقر نمازی زوی دی چې د یونیسف پخوانی استازی وو او د شاه د دوران پر مهال د ایران د تیلو بډایه خوزستان ایالت والی هم وو. د د پلار وروسته له هغه په ایران کې توقف سو چې د زوی د نیول کېدو له خبر وروسته دغه هیواد ته ولاړ. دوی دواړه د هغې موافقې له مخې نسوره خوشي چې په جنوري میاشت کې د واشنگټن پوسټ خبریال جیسن رضایان او درې نور ایرانی ول اصل امریکایان راخوشي سول. د راخوشي سویو کسانو په بدل کې اووه ایرانیان وبخښل سول. د همدې موافقې له مخې امریکا ایران ته 400 میلیون ډالر ورکړل. څېړونکي وایي ایران بیا غواړي د نمازی پر سر له لویدیځ سره یوه بله موافقه وکړي. په سپتمبر میاشت کې ایران یو ایرانی ول اصل کاناډایی د پوهنتون استاد هم راخوشي کړ.
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
تان دی څنګه تستړی مشی په دې خبرونه کې پر یو جدي ستونزه خبرې کوو چې دوه ځوانانو یې د حل یو آسانه لار موندلې ده.
نام دا الک لمن زلاړ ام هغه خزه لمن زلاړ لا
دی موبایل لاری ټریک سیستم کنټرول کو
د کاغذ بود او بعدا شروع کړم ډیزاین دیمو تکمیل کړم.
په افغانستان کې ترافیکي ستونزې له جنګ وروسته د تلفاتو دویم ستر عامل ګڼل کیږي. هر ورځ له مختلفو ولایتونو څخه خبرونه راځي چې موټرونه ټکر شوي او ګڼ شمیر خلک پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ډرایورانو بې احتیاطي او نابلدي، د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي پولیسو کمای او په ترافیکي ادارو کې فساد هغه څه دي چې ترافیکي ستونزې او پیښې ډېرې کړي دي. دا معلوماتو له مخې ډېری ترافیکي پیښې ځوان ډرایوران کوي. دوی چې تیز تګ او له نورو سره سیالي کوي، ډېر وخت خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي. د کندوز اوسیدونکی احسان الله وایي ډېری ځوانان غواړي چې ژر یو ځای ته ورسیږي، ځکه خو بې احتیاطي او تیز تګ کوي، خو د دې ډول کارونو انجام ډېر وخت ښه نه وي.
یو الګ په موټرسکل باندې سپور یو ښځه ورسره نو ډېر په سرعت سره راغی، د موټرسکل د رکشا سره ولګېده. چې کله ولګېده هم د الک له منځه لاړه، هماغه ښځه له منځه لاړله، هوا هماغه رکشاوان ته ځان ورسېده. دوی بې احتیاطي د دې لپاره کوي چې غواړي خپل ځان ښه ورسوي چې خپل مکان ته زر ورسېږي. که موږ موټر تیز وچلو یا په ډېر سرعت سره لاړ شو، کېږي موږ به مخکې ماشومان راسي، ښځې راسي، سپینګیر راسي، یا حمله موټر یې لکه کاسټر یا بل نو دې سره کله موږ ټکر وکړو هم ځان زوبلو، هم خلک زوبلو، هم مالي او هم ډېر انساني ځانونه خلک تر مخته کوي.
دا یوازینۍ پیښه نه ده چې احسان الله یاده کړه، بلکې داسې په سلګونو پیښې شوې دي. ډېر ډرایوران فکر کوي که دوی هر ډول بې احتیاطي او غلطي وکړي دا پوښتنې څوک نشته او له هرې پیښې په اسانۍ تښتېدلی شي. خو اوس د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي دو محصلانو اغا ملک سهار او مجدي هاشمي د دې ستونزې د حل په خاطر یو اپلیکیشن جوړ کړی چې په اسانۍ د ډیرو ترافیکي پیښو مخنیوی کولی شي. هر کس کولی شي دغه اپلیکیشن په موبایل کې انسټال کړي او هر ډرایور چې غیر قانوني کار یا ترافیکي حادثه کوي ترافیک پولیس پرې خبر کړي. د دې اپلیکیشن جوړونکی اغا ملک سهار وایي شپږ میاشتې مخکې په دې نیت کار پیل کړ چې د موبایل له لارې ترافیکي سیستم کنټرول کړي، چې د دې کار پایله دا اپلیکیشن ده.
موږ شپږ میاشتې مخکې پر دې باندې کار پیل کړ چې موږ څنګه وکولای شو په هیواد کې د موبایل له لارې ټرافیک سیستم کنټرول کړو. نو پر دې مفکوره باندې کار پیل کړو، ځکه چې په هغه وخت کې د ټرافیک سیستم مشکل دا و چې یو ډیجیټل ټرافیک سیستم موجود نه و. په ټرافیک سیستم کې شفافیت ترانسپرنسي موجود نه وه. کومې پیښې چې په افغانستان کې کېدي هغه نه رپورټ کېدي، کوم چې به پیښه وسوه او ادرس به نه معلومېدو، او غیر قانوني موټر ډېر زیات و په افغانستان کې، چې د دې ډېر مشکلات عمر وه، حتی بریدونه د شنکېدو.
مجدي هاشمي چې له هغه ملک سهار سره د دې اپلیکیشن په جوړولو کې په ګډه کار کړی وایي لا صفر څخه خپل کار پیل کړ، خو اوس اپلیکیشن د استفادې په خطر چمتو دی.
وخت کې ما شروع به کار کردیم، صفر شروع کردیم،
له صفر څخه خپل کار پیل کړ. تر هغه لمړی په یو کاغذ کې و، ورسته مو د ډیزاین کار پیل کړ، تر هغه چې پروژه مو مکمل کړه. څو ځله مو وکوت او امتحان کړ چې ستونزې ونه لري. کله مو چې جوړ او امتحان کړ ډېرې ستونزې درلودې، چې ورسته مو د اپلیکیشن هغه ستونزې حل کړې.
دوباره سش کار کړم او دوباره مشکلات شرف کړم.
اغا ملک سهر وایي د ترافیکي سیستم د کنټرول لپاره دوه لارې دي. یوه یې د هارډویر لاره ده چې باید په لارو کې اوسپنیزې پایې او سکینرونه ولګول شي، او هم دا ډول د موټرونو نمبر پلیټونه ټول کمپیوټری شي چې پر دې سیستم په سلګونو میلیونه ډالره مصرف راځي. خو دا یو اسانه طریقه ده چې د موبایل له لارې ترافیکي سیستم کنټرول شي.
حل لارې دوه دانې ولې، یوه حل لارې هارډویر سیستم و، یوه د سافټویر سیستم و. هارډویر سیستم دا معنا چې د هغه لپاره باید موږ ټولو موټرونو ته پلیټونه بدل کړي وای، پایې او سکنرونه لګولي وای. لکه اوس څو مثال تاسو کابل کې ګوري، د دې تقریبا تر لسو کلو پورې وخت ضرورت درلود او څو میلیارد امریکایي ډالر ته ضرورت درلود. نو موږ هغه ډول امکانات نه درلود چې موږ لس کاله دغه مشکل ګاللی وای. بله حل لارې سافټویر، چې موږ دغه د سافټویر حل لاره په باندې کار کول، چې موږ څنګه وکولای شو د موبایل، ټابلیټ او کمپیوټر لاری دی ټرافیک سیستم دا مشکل حل کو، چې موږ پر دې باندې وتوان دا کارو وکړو.
د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي استاد او د دې پوهنتون د معلوماتي ټکنالوژي امیر غزال احمد ضیا په دې خوښ دی چې محصلان دا ډول نوښتونه کوي. هغه په اوسنیو شرایطو کې د ترافیکي ستونزو د حل په خاطر درک اپلیکیشن مناسب بولی.
دا اپلیکیشن د دې لپاره جوړ شوی ده چې مونږ په دې اپلیکیشن کولی شو چې د ترافیکي سیستم مدیریت وکړو. په دې معنی چې مونږ په هر ځای کې کولی شو چې دا سیستم امپلیمنت وکړو او پولیس او ترافیک په دې سیستم کولی شي چې موټرونه کنټرول کړي. په دې سیستم کې یو ترافیک او یو پولیس کولی شي چې هر موټر کنټرول کړي او یا د هر موټر نمبر پلیټ وګوري چې دا د دې موټر دی او دا موټر ثبت شوی ده، دا موټر مالک څوک دی، مشخصات مون کوي چې په دې سیستم کې کنټرول وکړو. او بل دا چې دا یو ښه فرصت دی چې مونږ مسلین ښه ایدیال لري. شاید دا اپلیکیشن 100% تکمیل نه وي او نور دا توسعه پیدا کړي او مونږ خپل جامعه وګورو چې څنګه تطبیق کړي.
اغه ملک سهار د درک اپلیکیشن له خوندیتوب څخه ډاډ ورکوي، وایي څوک نشي کولای له دې اپلیکیشن څخه غلط استفاده وکړي. اغه زیاتوي د درک اپلیکیشن استفاده کوونکي دوه ډلې خلک دي، یو عام خلک دي چې یوازې پیښې رپورت کولای شي خو ځانګړی اکاونټ بنه لري، دوهمه ډله ترافیک دي چې هغه اکاونټ لري او اکاونټ به هم د اډمین لخوا تایید کیږي.
استفاده کوونکي یا یوزران هم دوه ډلې خلک دي، یو د یو عام خلک دي چې هغه حساب نه لري، یوازې کولای شي دلته دی هغه پیخه مثلا لکه کوم ټکر څه وي، کوم موټر لا څه وي، کوم موټر شکمن یا کوم موټر پلیټ نه لري، هغه کولای شي ترافیک ریاست ته رپورت کړي خو خپل د دې نوم او ټلیفون شمیره ورسره ځي. کله کله هغه غواړي د څه معلومات غواړي دی ورته حاضر وي. دویمه استفاده کوونکي چې اصلي دي هغه ترافیکي پولیس دي، بدلته یو اکاونټ جوړوي. کله دې اکاونټ جوړوي، اکاونټ له جوړولو وروسته دې اکاونټ دی ترافیک ریاست له خوا تایید کیږي. د کوم چا اکاونټ نه تایید شوی هغه نسی کولای چې سیستم ته داخل شي. کله چې دې اکاونټ له خوا تایید شو نو دې کولای شي خپل یوزر نیم او پاسورډ ول سره سیستم ته داخل شي. کله چې سیستم ته داخل شو نو نه یوازې دلته دې د سرچ کې نمبر پلیټ نمبر وایي، مثلا دا نمبر پلیټ کابل درویش 1502 یو پلیټ نمبر ده، دا زوم د موټر مشخصات ماته کوي، دا ز کلیکون د موټر عکس مثلا دی هغه مالک کسی دی موټر پلیټ نمبر نوم دی موټر رنگ ټلیفون شمیره مثلا دی انجن دا ټول مشخصات دي او دی هغه مالک مشخصات هم دلته ثبت ټول کی او دا په دې پروفایل باندې کمنټ لیکل کی دی هر چیر لار سي هر ټرافیک دی پلیټ نمبر په سیستم کې وي نو په دې مشخصات کې هغه پیک باندې مشته په پلان کې چې دا پیک کړي او حل لرند کړي مثلا جریمه سوي نه.
مجد هاشمی وایي کچېره د اپلیکیشن د ټرافیکو ریاست لخوا وکړول شي چې ګڼه بيداوي چې د ټرافیکو پولیسو ترڅنګ به هم خلک هم د دوی همکار وي او له هغه سره به دا پیښو او غیر قانوني کړنو خبرونه شریکوي.
ما یک بخش در نظر گرفتیم،
موږ یو برخه په پام کې نیولې ده چې خاریان وکولای شي ډېرې هغه ترافیکی پیښې چې رامنځته کیږي مخکې له مخکې مخنیوي وکړي. هغه ځوانان چې په احتیاطي کوي او غیر قانوني موټر چلوي مخکې له دې چې کومه پیښه وکړي، موږ باید خپل ترافیک پولیسو ته احوال ورکړو چې کومه پیښه ونه شي.
استاد غزال احمد ضیا وایي دا اپلیکیشن په ترافیکي سیستم کې د فساد مخنیوي کولای شي او له چارواکو غواړي چې د استفادې امکانات ورته برابر کړي.
دا اپلیکیشن د دې لپاره جوړ شوی ده چې مونږ په دې اپلیکیشن کولای شو چې د ترافیکي سیستم مدیریت وکړو. په دې معنی چې مونږ په هر ځای کې کولای شو چې دا سیستم امپلیمنت وکړو او پولیس او ترافیک په دې سیستم کولای شي چې موټرونه کنټرول کړي. په دې سیستم کې یو ترافیک او یو پولیس کولای شي چې هر موټر کنټرول کړي او یا د هر موټر نمبر پلیټ وګوري چې دا د دې موټر دی او دا موټر ثبت شوی ده، دا موټر مالک څوک دی، ټول مشخصات مونږ کولای شو په دې سیستم کې کنټرول وکړو. او بل دا چې دا یو ښه فرصت دی چې مونږ مسلین ښه ایدیال لري. شاید دا اپلیکیشن 100% تکمیل نه وي او دا اپلیکیشن نور دا توسعه پیدا کړي او مونږ خپل جامعه وګورو چې څنګه تطبیق کړي.
دا درک اپلیکیشن جوړونکي هغه ملک سهار وایي د کورنۍ چارو وزارت سره په دې اړه خبرې کړې دي او هغه ډاډ ورکړی چې پر دې اپلیکیشن به کار کوي.
د ټرافیک ریاست معمولا د کورنۍ چارو وزارت پورته ده، کله چې هغوی سره کېناستم د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو سره هغوی د شي ډېر هرکلی وکړ. تاسو مکمل کړئ او موږ ته یې ټیسټ کړئ نو موږ به له هغو وروسته باندې کار وکړو.
دا درک اپلیکیشن څخه په استفاده سره به هغه زرګونه موټرونه چې غیر قانوني یا بې پلیټه ګرځي او یا هم غیر قانوني کارونه کوي کنټرول شي او د ټکرونو، غلاو او نورو ناوړه پیښو مخه به ونیول شي. په دې اړه موږ غوښتل د ترافیکو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو له ډېرو غوښتنو وروسته هم هغوی مرکې ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو دا تاندې څنګه مهم دوم روا دا او د ازادې رادیو نورې خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي p.a@azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لګلای شي facebook.com/tandecange. تر بلې تاندې څنګه مو د ژوند شیبې رنگینې غواړم. الله مومل.
نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې کله خپل لور واده کړي بیا یې نو لور پردی شي او د خسر په کاله چې په هغې هر ډول ستونزې راځي ورته وایي زغم ولره، هماغه اوس ستا کور دی. دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟ او د همداسې یو څو میرمنو خبرې به هم واورو چې کلونه کلونه یې د خسر په کاله سختۍ ګاللي.
کار به میگرفته جانم، هر وخت تهدید به مرگ میکرد، باز میترسیدم د خانه.
او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واوري. دا خبرونه زه مسؤلنیزې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په ډیرو افغان کورنیو کې داسې دود دی چې وایي نجلۍ چې د پلار له کوره په سپینو کالیو کې ووته بیرته به په سپین کفن کې راځي. یعنی که د خسر په کاله میرمنې له هر ډول نادودو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي باید وی زغمي، او که کومه میرمن د ظلم او زور زیاتی په وړاندې خپل غږ پورته کوي یا یې خپل پلارګنۍ ته شکایت کوي دا نو بیا د خلکو له نظره کم اصله او ناسیاله ښځه ده. سمه ده چې صبر په ژوند کې یو مهم اصل دی، او د الله تعالی په پاک کتاب کې راغلی چې خدای صبر کوونکو سره مل دی. خو په ځینو کورنیو کې له میرمنو سره ډیر زور زیاتی کیږي، نو په داسې حالات کې هم د صبر توصیه کیږي او کنه؟ راځي لومړی به په دې اړه ډرامې ته غوږ شو چې همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده.
ګورا مورې بیا راغی ما وژغوره، زه درته وایم چې دا ځل مې په وهلو وهلو وژني. زه نه پوهېږم ماله دوی سره څه بد کړي. وا سړیا، ته واشه دا څه غل مغالې اچولی؟
د میرمنې پلار ولاړ چې خپل زوم سره خبرې وکړي چې بیرته کور ته لاړ شي او غالمغال ونه کړي. خو اوس به واورو چې میرمن د خسر په کاله له کومو ستونزو سره مخ شوې ده، او آیا هغه حق په جانب ده او کنه؟
مورې هر ورځ وهل، څومره گزاره وکم؟ څلور کاله کېږي زه همدغه ظلمونه تېرووم.
لورې حوصله وکړه، تر سترګو دې جار شم، د پلار حمله دې مه ټیټوه. خیر ده، بلې ورځې مه کوه شرم دی، آخر خپل خپلوان به څه وایي.
مورې نوره څومره اصله وکم، هر ورځ مې وهي، سمه ډوډۍ نه راکوي، خسر مې بېله وهي، خواښي مې بېله وهي.
ګوره لورې، هغه دې نه دي اورېدلي چې خلک وایي جلۍ چې د پلار له کوره ووته بېرته به په سپین کفن کې راځي؟ هماغه اوس د ستا کور دی، صبر ولره. خلک به څه وایي چې د پلاني لور سیاله نه وه چې میړه یې ووهله او راغله د پلار په کور کې ناسته؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهېږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟
هغه کس چې د ښځې د ځورولو او آزار سبب وګرځي د قانون مطابق په قصیر حبس چې له درې میاشتو څخه کم نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون لومړۍ فقره. ځینې مېرمنې د دې لپاره د مېړه د ظلم په وړاندې خپل غږ نه پورته کوي چې سبا به یې خلک ورونو او پلار ته پیغور ورکوي چې د پلانې لور ناسیاله ده، خو سر کره ګزاره نشي کولای. د بامیانو اوسیدونکي لیلا چې د مېړه د زور زیاتي له امله یې د بشري حقونو ساحوي دفتر ته مراجعه کړې وایي اوه کاله کېږي چې خاوند یې ظلمونه پرې کوي. لومړی یې د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه پورته کاوه، خو نوره مجبوره شوه او دې دفتر ته ورغله. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي، دا وګورئ لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. ما هیڅ وخت د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه اوچتاوه، خو ظلم یې بیخي ډیر شو. اوس راغلی یم، غواړم شکایت ترې وکړم. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. نیلوفر یو بل همداسې ځورېدلې مېرمن ده چې ښځو وزارت ته یې د مېړه د ظلمونو له امله مراجعه کړې. مېړه یې دومره وهلی وه چې نیم مخې تک شین اوښتی و. له وهلو وروسته یې له کوره ایستلې او وړوکی ماشوم یې هم ترې بیولی دی. نوموړی نوره کیسه کوي.
پنځه کاله کېږي چې د ترور له زوی سره مې واده کړی ده. له واده وروسته یې ظلمونه راباندې کول. راته ویل به یې تا سره مې ځکه واده وکړل چې نسلګیري درته کوم او غواړم ماشومان مې لوړ قدونه ولري. شپږ میاشتې له خسرګنۍ سره په بغلان کې یو ځای اوسېدلم. تل به یې د مرګ ګواښونه راته کول. کله چې په میلمستیا د پلار کور ته راغلم، نوره مې د خاوند کور ته لاړه نه شوم. وروسته مې بیا مېړه راپسې راغی او زما کورنۍ ته زارۍ وکړې چې نورو سره جنګ نه کوم، خو بیا یې هم تل وهلم. په وروستي ځلې ډېره وهلم. زوی مې ځان سره بغلان ته یووړ او زه یې یوازې
پرېښودم.
میرمن نیلوفر وایي پنځه کاله کېږي چې د مېړه ظلمونه زغمي، خو کورنۍ تل ورته دا نصیحت کوي چې خیر دی، ژوند وکړه، هر مېړه دا ډول وي.
کورنۍ مې راته وایي خیر ده، صبر ولره، هر مېړه خپله ښځه وهي. پنځه کاله کېږي چې کورنۍ مې مجبوره کړې یم چې له مېړه سره مې په سختۍ ژوند تیر کړم. حیرانه څه وکړم، میړه مې راته زنګونه وهي، وایي کور ته بام در اچوم، وایي سر دې پرې کوم، چې په موبایل یې غږ اورم ترې وېرېږم، که نږدې راشي له ډاره به زوف وکړم.
د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي عفیفه معروف وایي دوی ته ډېرې داسې قضیې راځي چې د مېړه په کاله پر مېرمنې ظلم کېږي، خو کورنۍ ورته وایي چې خیر دی، صبر دې وکړي.
ډېر موضوعات چې دلته راځي د وایلو ټکولو له امله چې هغه نښې نښانې هم د دې په وجود کې په ښکاره توګه لیدل کېږي. بعد وختانه چې که مور و پلار ته لاړ سي، ټول ورته یو فرمایش لري چې هغه ورته وایي چې صبر وکړه، د مېړه کور همداسې وینو. خو په بعضې جزي مواردو کې موږ هم د دې طرفدار یو، د خپل فرهنګ له امله چې باید یو څه گذشت وکړي. خو بیا هم که دا وهل ټکول په داسې شکل وي چې یو ښځه ترې متضرر کېږي یا معیوب کېږي، نو دا خامخا قانوني مراجعو ته باید راجع شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید په وینا دا ډول ذهنیت هغه وخت له منځه تللی شي چې ښځه او نارینه دا فکر وکړي دوی واده د دې لپاره کوي چې یوه سوکاله کورنۍ رامنځته کړي او وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي.
فرهنګ حاکم در خانواده افغانستان باید تغییر کړي.
زما په فکر په کورنیو حاکم فرهنګ باید تغییر ومومي او دا فرهنګ هغه وخت له منځه تللی شي چې هر افغانه ښځه او نارینه دا فکر وکړي چې موږ واده د دې لپاره کوو چې کورنۍ جوړه کړو او سالم ماشومان وروزو. خو بدبختانه تر اوسه زموږ کورنیو کې دا ډول فکر نشته. میړه فکر کوي چې دا زما ښځه ده، د دې واګ زما دی او میرمن مجبوره ده هر هغه څه چې میړه یې ورته ووایي باید ترسره یې کړي. خو په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو لپاره داسې کوم څه نه دي راغلي. دا د خلکو فرهنګي او سنتي باورونه دي چې بدبختانه په اوسنیو شرایطو کې هم دا ډول فرهنګونه افغاني ښځې ځوروي.
د پورته یاد شوو ستونزو تر څنګ چې میرمنې ورسره مخامخ دي، یو لړ نورې جدي ستونزې هم په ځینو کورنیو کې موجودې دي. خو کورنۍ په دې خاطر چې نوم یې بد نه شي دا ډول خبرې پټې ساتي. د کابل اوسیدونکی زدران د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې لیوری تجاوز پرې کړی و، خو د دې لپاره چې خلک خبر نه شي کورنۍ دا میرمنه مجبوره کړې وه چې چپ پاتې شي.
زه په خپله یو څه کار مې و، داسې د محکمې ته داسې ورغلی و، ما نور یوه ښځه وه چې یو چیرته چې
لکه چې کوم کاری کوو یا به چیرې تللی و، ډېره په خوله باندې هم نه راتلل، خو آخر دا خبره یې وکړه چې میړه مې نشته، خپل لیوار مې دی، څه وره په مونږ باندې جنسي تیری را باندې شوی دی. نو دغه چې قصه ورته کوله چې ما اول دا خپله خبره د خپلې خواښې سره مې شریکه کړه چې داسې زه په دې حال باندې زما یو غم وخوري. هغه وویل چې نه، چې په هر رقم کېږي، ته دومره صبر دې کړی دی که دلته مړام شې او زمونږ پوزې ما را پرېکوه، زمونږ رنګ ما بدو.
خدا چې په اسلام کې د دې موضوع په اړه څه حکم دی؟ که په یوې کورنۍ کې پر یوې مېرمنې تر دې حده ظلم کېږي، نو هغه باید چپه خوله پاتې شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، صبر په اسلام کې یو ارزښت دی، خو که په دوامداره توګه په کورنیو کې پر مېرمنو ظلم کېږي، نو باید د ظلم مخنیوی وشي او مېرمن له خپل حق نه دفاع وکړي.
صبر هم په اسلام کې یو ارزښت ده او اسلام ورباندې ټینګار کوي. اما داسې په دوامداره ډول په کورنیو کې مېرمنو باندې ظلم روان وي، د ده په هکله باندې د صبر نه موضوع فکر کوم، بیا د صبر د تعریف کې نه ځایېږي، ځکه چېرته خبره د ظلم رامنځته شوه، دا معنا چې د ظلم مخه باید ونیول شي. او په کورنیو کې په مېرمنو باندې ظلم کېږي او بیا هم ورته ټینګار کېږي چې دا هم د صبر تر عنوان لاندې وزغمل شي، زه فکر کوم دلته بیا تعریف نه جدا ده. د ظلم مخنیوی باید وشي له هر ممکن لار نه، په دې ځای کې نه کېدلی شي چې مېرمن د ظلم په وړاندې خپل حق نه دفاع وکړي، چې په اسلام کې هغه مشروع لارې هم دي چې دا نه کولی شي حتی قضایي نظام ته درو کې مراجعه او خپل حق نه وختنه وکړي.
بلاخره په کورنیو کې په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې دا ډول کړنو د حل لارې څه دي؟ څه باید وشي چې کورنۍ د ټولو لپاره د آرامتیا او سوکالۍ ځای ووسی؟ استاد شهلا په دې اړه وایي. په افغاني کورنیو کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې یو ځای او ګډ ژوند کوي، په دې معنا چې درې نسله په یوه کور کې ژوند کوي. د دوی ټولو لیدلوری او د ژوند طریقې فرق کوي، نو په دا ډول کورنیو کې یو ډول فکري ټکر رامنځته کېږي. د دې ډول مسایلو د حل لپاره یو وخت ته اړتیا شته. زما په نظر فرهنګي کارونه باید ترسره شي. د رسنیو له لارې باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې خلک ډیرو رسنیو ته لاسرسی لري او د خپرونو له لارې کېدای شي د خلکو په ذهنونو کې تغییرات منځ ته راغلي.